چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل شوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلول له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم د ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی و. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته لرسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزی ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو تا وایا لگا شیبا غلی شی وکشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل، ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا، ده شنا آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل، مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشه چه ده طبیعت جب همزده کرو، سول یو بل سره وګړیګو او دی یو بل په خبره وپوهیګو. راشه چې د ګلونو خنداز دکړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشه چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هر کلی وکړو، او غیږه ترې چارپیره کړو، سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زموږ د ژوندانه برخه ده، زمونگ ملگری دی. مونگ لدوی پراتا جوان نشو کولای. راش خپل غیگا ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووای. مونگ لطبیعت سر نشلی دون که اڑیکا لرو. مونگ لیو بلن پراتا جوان نشو کولای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی سویا؟
سوای موره؟
مور ده صدقه شا، مور ده جار شا، مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوادل.
نه موره، مریض نه، اصی ما ویل شده بلچه و کلنگ بزه زان سرا واخلم، لار بمی بیا روز تر اپسی راتی.
دلمر نکمی خواره خطله، چی خیالی زوی می لما سر کار تزی.
خود تو مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، لیکن تو رو آتشو خیالونو چنه جوریگی.
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رسیگی، تخ پلی کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بدرسه ولیدی، ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریک دی؟
خیالی زویا، د مور خبری دی دیری دی، رازه چی زاو تا پا خپل کار پسی زو.
سمه ده پلارا، ته مخ کشا، زبا ده شالو خواه غلی غلی در پسی درزم او خپل خیال پلاو بمکم.
بسم الله که زویا، زه چی روانی گو.
درځه پلاره لخيره
خیالی زویا نن چې ته کار ته روان شوې زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم
زما برخه پتاسې به راته وساتې
ښه ده زویا په سترګو چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه ویلي وو چې اوبو ته به یو ځای ځو عمر یې ډېر دی لکه چې راغله
قندی گل ترورې دا دې زم راغلم
راځه خدای دې هر کله راوله ستړې مشي لورې
ښه ده شي ترورې خدای دې د بچو نه غم وساته
امین له تا سره راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه یوه پیاله چای به وڅکې بیا به اوبو ته ځو
نه چای نه څکم دا منګی اول خالي کړه بیا به نو چینې ته پسې ځو
په منګي کې څه دي هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه ما په منګي کې پراټې راوړې دي نه نه چې پراټې دې پکې راوړې وي
وهي ترورې پراټې مراټې نشته د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړې دي د احمد خان له ویرې مې په منګي کې راوړې
ښه کور دې ودان زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی په هماغه څادر کې ورته غوټکه
سمه ده
ګوره قندي ګل ترورې حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي په ټول کلي کې به ډنډوره شي
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ساسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
واه واه نام خدای دی وی مور جانې دا د څومره خوږه سبزی پخه کړې ده د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري
درود شه سنگینه زویا دومره خوندور خوړه بنوي ته اسی صفات کې
نه پر اختیا خوندور دی مورې که څنګه پلاره
خوان خو ډیر خده خو یا بل خبره بکشتا
د سنگین پلاره تاله که چې خوب کی رويستا
نه نه زید صفات خبره کوم اخه دا چې مالګه مناسبه ده یعنی ډیر نه ده غوړیم پکې ډیر نه دی
پلار جان عزبه یو بل صفاتم وکماو
بس بس سنگینه زویا تاسو نو بخي غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل
غواکی او پلوونه نه غواړي هر خواړه چې خاو پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه خدي ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیازم ډیر نه دی سوځیدلی
وی زویا ته خو سم ډاکټرې کده ډاکټرې سبق دی وایلو لوی ډاکټر بدر نه جوړ شي
اوهو تاسو د ډوډۍ په سر خوګ مجلس نکلولې دی د مرګي د هیرشي ملالۍ مو هیره کړې ده
لږ مخکې خو همدلته وپلاره چې دا چیرې لاړه
ته صبر چې زه ورغږ کړم ملالۍ لورې و ملالۍ
څه وایې مورې
مور دې جار شه ته چیرته پټوې راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو
زه دلته یم په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي
وی پاک لاسونه دې جار شم راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي
ښه ده مورې درغلم
ته راشه زما څنګ کې کېنه راشه
نه نه ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني
څنګه لالا د پلار تر څنګه به کېنم
ښه نو خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی د دوی تر څنګ کېنه
نه لالا داسې نه ده تاسو ټول را باندې ګران یې
ملالۍ لور خو زموږ د کور دیوا ده
خدای دې دا ډیوا روښانه لري په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو او زه بخښنم ترې غواړم
د څه شي بخښنه سنگین لالا
خو مونږ ډوډۍ ته ناستو او ته مو هېره شوې وې
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم
نو مخکې ولې نه راتلې
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم
خا کاکا خوشاله اداره ته چول ستا ویختان جوړ کوم او کده چنار ګل
عاشق هیر دې ډیر شوی بل چنار ګل ویختان خود پارون جوړ کړی
ته خوای نو کوم ورځ چې یو من مینی وریږي را نغلا کړی دي او مازغه به بیخي کمزوري شوی دي خدا ورستی
خدای به خیر کړي اوس نو دا وېښتان راته پاک په چاړه وخره
په دواړه سترګو کېنه دا
چوکا لاس په ورو خوروه کور دې وایم له غلې ډک شه اس نه چې د کاکا خوشاله سر نه د پمبې پټای جوړ کې
یار چنارګولا کده خوشحال کاکا د سره د پمبې پټای جوړ شي لا ګټه به پکې وکی او
عاشق د چنارګول خبره ته غوږ مګدا چې غوڅ به مکی
وایم چې لالا بیغم اوسه عاشق مخفل کار کې استاد دی استاد او
چنارګولا
وایم کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشاله
بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به یې غنم نه وي خلاص شوي
غم مه کوه کور دې وایم له غلې ډک شه زه به هم دا اوس بس شم
اخ خوشې چنارګل دې ولېږه کړت ډېرې کمی سړی له کاره باسي
چنارګل ښه سړی ده خوندورې خبرې کوي
او ښه سړی خو دی
حاجی شیرین ویختان ور جوړ کی زبا خشین لونگین چای در تراوړه
یار کاکا خوشاله زما دغه خبره دی وکړه رازه رازه حاجی شیرین خانه چې شین لونگین چای هم نقشو کنه
ستا خبرې ترشنه لونگین چای هم خوندوري دی
خبره خبره میں سر خلاص نہ سو گور ہے گلا برانا نہ کھوے چھا خبر ہے کوپڑے میں اکل مارگا آلو تے دے
زڑ موہ دا اکل مارگا بدی بیر تک کوپڑے تراشی تا صبر دا دی ورے کی مہینی وری جی
ہو ہو دا چھ بھی نہ مے دا لکھ مارا پیدا شوی اے دا گد بری جو خلخ رات وکھے کنا چھ پٹول کھلی کی رسوا کم او ڈا ڈورور پسی وکھا گاو
پگل عمل پسی مگر جا نخبل بچو سرے نوش جان کا آگا چاہتم دعا کوا چستا اور کہرا پیدا کرا او پتا از رکھو گی دو
صدیقے تو خوڑو لو کی دیو منزل کلا پاتی گی
دے ملالے پلارا منزلی ہو بولا اسی لما تک دن چو اچھی
مور جانے کہ دیر پاتی ویچے زمدر سرم راستا وکم
مور دی جار شاہ سنگی نزو یادا دے المر تک دام
خمال علی لوری دادے ستا عمر خوب زائی شو
پلارا زما کم عمر
ولی هیر دی شل تاویل چلا سونا پو بو سابون او منزو چه دی خوڑل لوخی هم او منزل شی بیا با دی کارتونی مجلی کی صدر تا کوم
او وی را پیاد میشوال
چه در پیاد شول نو را وخلا مجلا و مونگ تا کیسا وکا
سما دا روا بخلم
چیر تا دیگه که دا زبای در تا روا خلم
دنانزو که دا کرتانه پسر می پتخ دیگه که دا
جری راوڑا چه زمونگور دا تلواسه دا
داده ایرامی اوڑا دا کسا می یاد آولا
وی دا خو نانزو که پکی رسم دی
خو دام دی نانزو که کسا دا
دا یو نانزو که چم رخ کده و پاک اخکاری
دا مخه و لسونه پاپ و اوبو او سبون مینزی زکه دا سیخخ کاری
او دا بلا لکه چه ناروغه دا پا مخ مو گلاب فکر که مستفراغ کوی
لکه چه ناسی درد کهی پر ناسی لاسی خیده
خو دی بلا سونه او مخ پا اوبو او سبون نمینزل
خو دی بلی او خیار نانزه که نصیحت نه ارتا کهوه
نصیحت ارتا کهوه خو دی بای خبره نمانلا
ملاله لوری او خیاران وای چاول سړی باید په خپل په کارو پوهیږي که په خپل نه پوهیږي د بل او خیار بنی ادم خبره دی ومني
دا کی سبب په دینور او پانو کې هم پسې وکد شوی وی
هو ته سبب چې د نورې پانه واړه
شکر دلته خو ډاکټرې ته راوستي ده دا د په چپرکټ کې پراته ده او سیرم ورته لګولای دی
دلته ډاکټر ورته ویلی چې بیا به لاسونه پاک او با صابون مینځي
خا نو دا ځل خو به د ناروغې نانځه کې هم د ډاکټرې خبره منلې وي
خود یې منلې ده دادا وی ګورې
وی دلته خو نانځه کې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتر په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده، هماغه مریض نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې، شاباس. دلته د سړک له غاړې لږ را دیخوا کینه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه وویني لورې.
پلاره، سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسیږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سرکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې هم اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر را باندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم را باندې ګران یې.
هغه دی موټر راغی.
هو ومې لید لورې.
پلاره، هغه پیو که چلا ته وی دروي.
ورخطا کېږه مه، سورلی وویني په خپله یې دروي.
بازار
والا، بازار
والا، بازار
والا. کاکا صبر وکا، یو پختنه درنه کوم. ته خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېجي.
والکه شاغه، شور مه کوه، په آرامه خبرې ورسره وکړه.
استاد بیروته په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروزه، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
ده ته خو د خدای هدایت دی، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازې یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نه وي راغلي. تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسه، دا ډېر قوي فلانکوچ دی. که ته اوړو بوجۍ اخلې که بل څه، خاص د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې،
څه دې ویل پلاره؟
پلار د جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
ولکه شاغه،
ها استاده،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شابه چې بیرې ورته وخېژې.
جنګ مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره، په لارې کې ټول ځایونه راته ښه.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده که د توغندې غوندې ورځپي.
خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تا به برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره هم وي، پرې خفه کېږم.
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کلپ واچوم.
نه نه کاکا، خوشحاله وایم، په زړه کې به دې ګونځه نه پرېږدي. خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله، چې نارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخه هم وي، نه پرې خفه کېږم.
خیالي وراره، چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړیو. او
او که نه خیالي، د خوشحال کاکا چې رنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی، لنګر دلته هر څوک راتلی شي. شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جنګ کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ، که نه زه کله راتلم. وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي.
زړه دی خدای روغ لره. خیالي وراره، که خفه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د ورېښمو شنه او سره ټالونه دي، له دې ټالونو مې مه راکوزاوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، خو دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا، مه یې پاسه بوا، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی همې خوند کوي.
چنار ګله، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه. خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ، کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاسه څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې. په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایا چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کړه، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبوله چې د سړې وسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل.
وایې چې دار ګله ګل ګلاب خبر دې وکړه، واچا وچ شل چې
آغه دې سنگین هم راغی، دا به بیا اوس راته نصیحت نه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
سنگین ستړی مسه په خیر راغلی.
ستړی مشه سنگینه په خیر راغلی.
لا په بیلا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کړه؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې لغلې ډک شه سنگینه، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستی وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکړم، په ژرنده کې به لاسونه پې ومینځئ.
سنگینه کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، داسې وختار ورته جوړ کړل کنه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی.
منم دې اشوکا، ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره.
وایا یوه څه چې وایم؟ سل خبرې دې اورم.
اسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بله هم واوره.
وایا وایا، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیا تی دې هم لږ په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسي.
ته ښه وایې، کله کله په چورت کې لاړ شم، چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي، کله کله وریجې رانه غلا کړي او کله مې هسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خورا روان دی، خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې ابي شیرین راوړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې ولسه په مخه دې وایم زیړې ګلونه په دې کې نو څه خبره ده؟ وریجې مې ورکې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه، بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه، ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی، چې مارې وخوري پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نشه خوړلی کنه، دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بني ادم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزوره وړه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور ور بخا.
بس تما غبرګ وزیر صادر کې غوټوې له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم، دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخواني ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې،
زموږ د کلی د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړی به وي.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کښېبنم.
پلاره د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟ دا رنګونه ولې کوي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو.
آمین. هغه دې زموږ د کلي فلنګو چم راغی.
آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرکه یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
موٹر دانوری
جوڑ
سوئے
بس بس مغزه می مخوره خیری پاکی با یکم. او کاکا لطا سر سودا موداسته چه پاس ده موتر پسر رو ترم؟
خوشتا خو پا ایتیات پاس ده موتر پسر رو ترم چه مات نشی.
دسترو در چرگ خوب نوی؟
دسترو در چرگ نم قیمتی ده.
خا دا چه دی؟ دا خوطل گراتا وخه؟
دا ده دل از منزل آودان ده.
یار کاکا دی خبری تا خود از مام خان دارا با دی آودان که چه کمال ده؟ خو به پسرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاده وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه درنږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره
وایا. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړ چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري.
وکاکا نو څنګه غږ پې وکړم؟
تاسی خاک پیوکا زل خیره په پام پا آرام.
که که پا دی خبره بزا سو چوکم کمی خواه خشوا هم تاسی بکو.
تاسو نن دی ملالای دوی دی نانزو که لوبی ننداره کلی، همی لوبی او تفریق اولا او همی خپلو همزولو تا کلی پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشئ په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات ده چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانزیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی یم. او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه. هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وې وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوبه ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه. او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کای نه ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه ولا زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاد ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې ولا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دا دول سکاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې صبر تخپل د مور سنف ته ولاړ سم وایم چې زبر ته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي سنف څخه بیا تر دولسم سنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی، او هیڅ کله یعنې د درس ویل څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لیک دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسو کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېر تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین وو، او ډېر پکې کې ما ځان سوالای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، مده څه فکر کو چې اتمان ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم سیم څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم سیم پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم سیم کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړم، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم، ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه نه حتما پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره. خو په ښوونځي کې به تم شو، ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلې نیولې په ځانګړې ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبه ورځ چې به تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو. چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبل وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا و چې یعنې دا کار غلط دی کوه، ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی د سپخ نه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدی چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځ یې بدلوه. خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې کندهار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللی کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالو چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچارهیم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلې وي ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموش په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همداره کم و چې یعنی تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په همغه بقره یا چادري کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیروالم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کې یو دغه د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همدومره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې کچا هم مکتب ز فزور هر ورځ راتول چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا زه په هم هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتول کیږي او ورتول کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکوي تور نقاب مکړي کچا هم مخ نه والی مې دي فقط دوی سترګې معلومې نه خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي د نه هم صرف څخه ورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور استولم چې هم هغه بقره وکړم تر دوه سم سم پوري او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نوې ژوند پیل کړې یا مجبورې چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا خپل بقره وکړې هیڅ مشکل نه شته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پانتنی زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه ده تب سره واخو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوي نو دواړه پانځې دې په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د تب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا مې ښه پانځای ده او یې سختم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل
د ته په ځی علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو داسې خاطره چې کله لوی اختر وو پلان می قرباني کول یا مغب سه لالوي زما پلان یو عادت ترلو چې هر کال د پسه لالوي هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې د سو وظیفه لري په څلورم سن کې هم لوی اختر وو پلان می پسه لالوي او د لالي د څخه ورسته د هغه زړه را تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه نه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي هم دا د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څنګه سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېر سوچنه ځکه تر شپږم سنف څخه لوړې زده کړې نورم وکم او ماتم سنفونه کې زه همدغه مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کیږي همداسې په د همدغه جریان کې شپږم لڅلرم سنف څخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې همداسې تیپ مې خپل هدف وټاکه چې زه به تیپ حتما وایم نو د تر څنګه کوم د کانکور کې کوم جر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چنداني آشنایي نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومنم چې سره کوم د کمپیوټر ساينس پوهنځي کې چی شي او الکه چې ځکه د پوهنتون څخه د باندې د رښتیا یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون نه داخلي چې رښتیا ته بل ډول معرفي کې زه مغ دوه ورځې ماته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د ته پوهنځي تر څنګه کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې زکه ټوله ورځ به تابانی مورز یو پانتون تاتمنور کوله او نیمه ورځ به دی بل تور کوله دومره درسونه د څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په تی پانسې تلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو خورسته تر ټولو سبجو ز به کارم د تی پانسې درسونه مې مخته وړل او د هغه سره خورسته بیا ما پښین کوم چې ساينس پانسې تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پانسې درسونه وایل را سره دا چې د تی پانسې کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر سره دلی په همدغه کې د تی پانسې درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کول او د کوم چې ساينس پانسې مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره سول چې په دوړ پانسيانو کې ما ډیر محصولونه د ډیر لوکانو د ډیر انجنیر تر موږ په دوړ پانسي کې هم زمانه لومې مقام تر لاسه کړ
ډیر لې خوشاله شوم چې د داسې با استعداد انجنیر موږ په لورو پرتو سیمو کې زمات با سکار کې را به شو اساس شخصي ژوند ته اشپزي بلدای
اشپزي بلو
څخه په خواله شي
د بانجان او کوفته او د ورج په خول می ډیر شزدا کې او ډیر شی په خو
بانجان او کوفته هدف مو د تور بانجان ده
بلی وو
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته اوریده
د بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دوړ جلا جلا پخې چې دا سم چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولې سو
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه تل مانه ورشي دوی ورته د زیاده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری
زیاتره په قندهار کې چې ډیر وارد دي همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجی او غوښه بانجان سبزی دا شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي خو موږ د نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هم هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشا کوم ته ډیر فخیږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک ملمانه ورشي نو هغه عموما ورته سبب پخې یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلی لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکۍ ورته وايي هغه زیات خلکو ته پخې وايي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلګو ته حالته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری سیمونو ورزي کاینجانې کدارت وای آشپزی ترڅنګ بل داسې کوم هنر د زده د چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطی کې یا خامګدوزی کې بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې انجنیر قالین بافي کې د دینې د کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامه کوه شو خو مې نه کولای سوي چې زده کوم صرفیتونه ډیر و خو خیاطي مې زده ده کومور مې خیاط او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسله ورڅخه زده کړې
کاینه ځان په اني وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و پتا سو باندې ډیر چا حمایا کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره کاری کوله
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد زه تر دې فزیک مسایل په هغه سره لول کله مکتب کې او کله په هټن کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایت کولم ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه درل مشه خور په دې مسالې کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټل ورس درس وای د امتحان په شپو کې به سره چې نست تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تا کې ما درس ویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولای شي درس وای دا یو ډول حمایا و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و نور مې هم شوق ته دې څه زده کړو کوم نور مې هم شوق ته دې څه شه درس وای ما شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته هداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هدتون مکتب یا ځای ته استوي دا بځای نه دي اوس کولای شي څه لاس ته راوړم دې تر څنګ پلان مور حمایت خو په لومړی سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم
د کور د کاریا د ونه موکړه کم کور کې چې خويندې عموما د ستونزې رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل ک درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس تکې نه ولي او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولای
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کره کره ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې. خو بیا هم خوند راسره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو کې.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کاوه، ډېر ځای به مې پاکوه، او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهېږم عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري. دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسې. خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتې زه هم.
کاینا جانې، کدی مسلې تراشو اوس مهال پانتونونه باندې او نجونې نه ښوونځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی وو دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونه ته عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر هم اوسم، یعنی دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم. خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خو داسې پوهنځي ده چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس ووایه او یعنی لیسانسه واوسه یا وروسته ماسټري او دکترا واخلي په دې برخه کې. مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي ده چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی شي، یعنی پرته له پوهنتونه په خپل کور کې کولی شي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې، او فعلا هم په همهغه کې مصروفه یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان ته پوهه وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کم کم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم، همهغه دغه څنګه مربوط کم کورسونه ته چې ضرورت لرم، او کم مثلا د کوم ژبو زده کړه ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړه ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نن وروم چې نو اوس هم دغه ګورم، او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې ترڅنګ، د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو، استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي، زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه، یعنې د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي. دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څنګه مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد درته راوړي او زه په کور کې ګورم.
کاینا جانې، یو ستونزه چې په ټوله کې نجونې یادونه کړې ده، دا ده چې په کور کې ډېره داسې انګیزه نه وي چې یو څوک درس ته کینی وي. وایي څنګه تا دغه انګیزه پیدا کړې چې کور کې درس وایي او نورو ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړي سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولی سم، یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي. او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي، زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سو، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څو نه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاص کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي چې هم ستاسو لپاره ښه ده، هم ستاسو فامیل لپاره، او هم به دا بهانه نه چې د کور وځې د طالبانو لپاره مثلا ته د کور وځې ته باید ونه وځې، ځکه اوس مهال دغه رقم دی داسې یو حکومت راغلی دی چې د کور وځې دا بهانه هم درول کیږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا شوه، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پانتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسو ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي، بلکې تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولیدي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای شي دغه نوی ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوی ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وده برته هم هغه نجلۍ نه سي کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوی ژوند ورته برابروي یا یو ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا په پوهنتون پورې اړه نه لري. مختلف نورې لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی شئ، هغوی دې ته تشویقولی شئ چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه شي چې تاسو هغوی واده کړئ او نوی ژوند ورته جوړ کړئ. برعکس، د زیاترو انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پانتوني انجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند ډېر نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کیږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، یا زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دې په داسې سن کې واوسي چې دوی روحان دې ته آماده ونه اوسې چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي او نوی کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم، ځکه هغه کسان چې په دښمنځي په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتلس سکشته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نسي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیر زیات مننه کور ودان کینل جانې ډیر ښه خبرې دی وکړې. هیله مندم چې هغه جونې چې په کور ناست دي که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د خونځي ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دی ودان چې خبرې وکړي.
د انجینر په شونځي کې دا اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما معلمان خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.